امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد را وغوښته. او یوې روسی بار وړونکې فضایی بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه وو 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایی اډې ته ورسول.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې ژاړي.
نازنی لورې، د ګل ماما په جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو، څو دنې د تنار کلچې مو ورته کېښودلې. اوږد سفر یې په مخ کې دی.
خیر اوسې، سفر دی بی خطره.
آمین. خیر دی بی بی ترورې، دومره خپګان مه ورته کوه. خدای دې خیر ورپېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ؟
ویلې ځم چې سره ګورم که څنګه. زین په پوه نه شوم.
په دې ورځ هم لانډیوالانو نه لاس نه اخلي.
څه وکړي مورې، کوم چا سره به خدای پاماني کوي.
هغه داسې ځای ته ځي چې بېرته راتګ معلوم نه دی. خدای دې خیر ورپېښ کړي.
عمرې اوږد دی. هغه دی راغی.
راغی چیرته تللی وې زویا؟ دا یو څو شېبې چې کور کې تېرې کړه.
لږ کار راته پیدا شو. ورینداري څه شوه؟ د کالۍ غوټه مې څه شوه؟
دغه ده زویه. خو ګل ماما ده زویه، هر څومره مې چې درته وویل چې مه ځه، زما خبره دې ونه منله، بیا هم درته وایمه بچیه، زما زړه سمه ګواهي نه ورکوي زویه. خلق وای ډیر خطرناک لارې دی بچیه.
مور جانې چم نکیږي، بس ته دعا راته کوه.
دا دې ګل ماما د وروره لږې شویلې آګیو، د تنار کلچې مم درته ایښي دي.
رایکا خیر سې ورینداري، زحمتونه دي وبخه.
زوی الله دې مړ شه.
ادې مه ژاړه، ژاړه ما دې، زر مې اوال درته رالیږم.
څنګه ولې ژاړم زویه؟ خدای پوهیږي چې کله به دې ووینمه بچیه.
ادې داسې مه وایه، کله مو چې نصیب و بیا به یو ځای سره اوسیږو. ادې جانې دعا راته کوه، زم نور خلق راته په تمه دي. راکه لاس چې ښکلی کړم.
بلا دې واخلمه زویه، خدای دې له بلاونه وساته بچیه.
ورینداري دې خدای په امان. خدای په امان، خدای په امان. زه کورته کورته ننوځم، مه راوځه. زه
نازی لوری، هغه د اوبو بدنې راکړه چې اوبه ورپسې وشیندمه. زما زویه، زما بچیه.
مسافر پسې ډېره مه ژاړه دې جانې.
هلکانو ستړي شوي خو به نه یې؟
استاذه ټول داسې مصروفه دي چې بیخي غږ نه اوري.
ولی جانه، ټول ماشاءالله ډېر تکړه شوي دي، ځانونه یې په کار کې ورسول.
هو استاذه، که څوک د یو کار سره مینه ولري ډېر زر زده کوي.
هو مینه م واو، دا هلکان له بېکارۍ نه نور ستړي مو.
زړه دې بدموشه استاذه، ته وګوره چې دا لرګی خو به مې کوک نه ویاره کړی.
چې پېږې کوک دی ولې پوښتنه کوې؟ خیر دی، بل له سره راکه، خو دا ځل ګوره پام کوه.
استاده ورته ومې ویل چې کرښه دې کږه ده، مه یې اره کوه، نه یې منله.
استاد خپله په لرګي کې هېڅ کرښه نه کاږي، ما خو همدونه م وکړه.
رښتیا وایي.
خدای داده، استاد خو په نجارۍ کې پوخ شوی، کلونه کلونه کېږي چې کار کوي، نو ته ځان له استاد سره برابروې؟
نه ښه کوې خدای دادا، کار همداسې زده کېږي. او اوس خو ډېر ښه شوی یې، یوازې دې عرکه ګزي.
راباندې خاندی جوړ دې بدمشه، کنه اوس به در یو الوایه چې څونه تختې مو خرابې کړې.
هلیشه خدای دادا،
ډېر وخت نه دی پاتې، څه موده وروسته به مو استاد شم. اوس را دې بدمشه.
وختم پوره دی، بس نو زو به لمانځه ته.
او لمر هم په لوېدو دی.
ملنګیه راځي کاغله،
بس نور شیان مه ټولوه، هسې څنګ ته کېدی، درځئ چې ځو.
جمیله، و جمیله، تا ته وایم غږ نه اوري.
وبخه ولی جانه، هېڅ مې پام نه و. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. په څه فکرونو کې ډوبې چې غږ دې نه اورېدې؟ لکه چې کار نه راغلې، ناوخته دې کړه.
هو، د ماشاتو په شوبه کې وځنډېدم.
ښه ښه، اوس پوه شوم چې ولې چورتې وې. چورتې وهه چې د تنخوا پیسې دې څنګه مصرف کړې؟
نه نه ولی جانه، مخکې مې احمد ستا خورۍ ولیده، ډېر تکړه هلک دی.
او ښه کاریګر ځوان دی. نن نجار استاد هم د احمد ډېر صفت وکړ.
هو، خو له قدیر نه ډېر شکایت راته وکړ. زه یې په مطلب سم پوه نه شوم، که یې همداسې وایي چې له لور نه تېر یم.
نه همداسې دی، ته همدې خسر د لاسه ژوند تباه او یو لاس یم پرېښو.
دا خبره خو ده، زه وایم داسې نه شي چې ګناه د یوه وي جزا یې بل وویني. هغه جنۍ څه ملامته ده؟
نه د هغې نجلۍ او نه د احمد ګناه ده، بس ژوند یې د پلرونو له لاسه خراب شو. یو په لکونه افغانۍ ولور کېښود او بل قبول که.
خو ډېر په ډار یوه خبره راته وکړه، نه پوهېږم چې ته به خبر یې که نه. ویل یې د سعید لور غواړي.
څه؟ هو، ما څو ځله ورته وویل چې دا خبره به بل ځای کې نه کوي، خو د هغه خوله نه ټینګېږي.
خبره راغله نو، خو زه حیران شوم چې څه ورته ووایم.
یعنی احمد اوس هم په خپله خبره ولاړ دی؟ نو تا هیڅ هم ورته ونه ویل؟
ما هیڅ هم نشو ورته ویلی، او ما ته یې تصمیم ډېر کلک ښکاره شو.
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي. په ګل محمد خبر یې؟
هو، هغه ناځوان هم زموږ خبره ونه منله، خدای په امانۍ ته راغلی و. د خارج تلو کار یې شوی.
ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی څیرې کېږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ. خو نه، چیرته څوک اوري؟
هو، چې بیا ورپېښه شي هر څه یې له لاسه وتې وي. ګل محمد لویه خطا وکړه، که کار وای لږ یا ډېر دلته هم پیدا کېده. په خبرو مصروف شو، هېڅ په وخت پوه نه شوم. زه به دا سودا کور ته ورسوم.
ما سره به دې چای څکلی وای، یو ساعت مې هم درته ونه کړ.
خیر اوسې، کور دې ودان.
یاره احمده، تا ټول کلی په ځان خبر کړه چې د سعید لور غواړي. که سعید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولکه عزیزه، په دې اوږد سفر او پیاده تک لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
او تڼاکې وه، هغه وچاودېدله، اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یاره سره خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوو. راشه کېنه چې په دې ټوټه یې درته وتاړم.
نه ګل محمده وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي، نو له جیب کې روانېږي.
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. ولاړ شي، ډېر تږی شوی یم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علمګل ته به ووایو چې لږ اوبه راکړي.
علمګله وروره، علمګله وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصې شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو، دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځایه؟
په پښو ځو. الی زر راځئ، د کناوې غوندې کرار کرار روان یاستئ، زر شئ. وایم را چابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي را ګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې له دې چې حرکت وکړو دې عالم ګل څه لافي وهلي چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زمونږ حالت ته ګوره، راځه عزیزه هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي.
فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
چې ورسره وي هم تاسو ته به یې نه درکوي. ما اوبه درکړه چې هغوی درکړي. مخته شئ،
زه خو نور یو ګام هم نه شم تلی.
والکان دا د موټر راځئ، هله زر ور پورته شئ، پورته شئ.
دا موټر دا ترخم کانتینر غوندې موټر دی. موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کړو؟
ټول له یو سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ زه وعده خو دې نه ده چې ګلپوش موټر به درته راولو. زر زر ورخېځئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخېځئ شمس.
خبرې مه کوه ګرمامده، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو. زر جګ شه ورو ورو ورو،
هله زر شئ، مخې ته شئ. دلته ډېر وځنډ کې خله به مو راګیر کې. وخېځئ شابس، وخېځئ
وروره. ښه وینه چې نور ځای نشته، چېرته مخکې شو؟ لکه خښتې غوندې دې ځای په ځای کړی یو.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه او د جمعې نیکمرغه ورځ مو بخیر. تر نهو بجو پورې زه یوسف ځدران د تخنیکي همکار رامین کاکړ او د خبرونې لمیل مسره يم چې بهر ته د تلونکو ځوانانو د سرنوشت په اړه به بحث ولرو. تاسو نن د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ یو سلو اتلسمه برخه هم واورېده چې پکې بهرنیو هیوادونو ته د تګ موضوع یاد شوی و. درنو اوریدونکو، تاسو په تیرو څو اونیو کې د څو پیښو شاهد یې. چارو پاته پناه وړونکي کډوال ورسره مخ دي، او له دې هم چې ځینې څنګه بیرته هیواد ته پرتګ مجبوریږي. نو د خبرونې لمیلما شینونکي او ټولنیز فعال محمد یوسف امین زازی سره په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان باید څنګه د خلکو له سرنوشت عبرت واخلي. ښاغلی زازی صاحب، ستړي مشي، ازادي راډیو ته بخیر راغلی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ.
مهرباني. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم شریکو. نو کولای شئ چې 0909-203-540-0922-0555 شمیرو سره اړیکې ونیسئ. ښاغلی زازی صاحب، د خارج سخت لارې او زموږ ځوانانو د ورته ګرم لړۍ، آیا خپل دی خلکو او تاسو شنونکو فعالانو ته حیرانوونکی نه ده دا موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو رادیو ټولو تخنیکي همکارانو ته، د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی لوي احترامات وړاندې کوم، او هیله لرم چې وطنوال ما درکی او حمیق فکر وکي بدون دغه نه چې خدای له خواسته ما په مورد کې کوم منفي او مغه فکر وکي. زه هم مسائل ته غواړم چې اشاره وکم چې هغه زیرا اړین بولم. زه د افغانستان د نجات په خاطر، د افغانستان د خلکو د سوکاله په خاطر، زموږ د هغه میندو پلارونو هغه ډیر دردیدلی دي، زړه د ساتلو په خاطر او د هیواد د سمسورتیا په خاطر، او هغه مسائل چې موږ په خپل ژوندانه کې لیدلی دي، تجربه به تل اخستې دي، هغه غواړم چې خپل دوستانو سره شریک کړم. خو هیله لرم چې دوی یو عبرت نه واخلي، یو درس ته نه واخلي. زه په دې مسایلو موافق یم چې په افغانستان کې انساني ژوند نشته، بشر ته احترام نشته، قوانین نشته، عدالت نشته، کار نشته، ځوانان بې روزګاره دي، او دغه هم خپل علتونه لري. هر پړه باید په حکومت هم ونه چوو، هر پړه باید په خارجیان هم ونه چوو، هر پړه یعنی هغه مسایل چې استخباراتي نړیوال مسایل دي چې دام باید ونه چوو. مونږ باید اول فکر وکړو چې په صفت یو مسلمان، په صفت یو افغان، په صفت یو زوی، په صفت یو ورور، دغه مونږ مکلفیتونه څه دي او په څه شکل باید ادا کو. ګوري هغه ځوانان چې واقعا ځواني خو داسې عمر ده چې اشتباهات ورکی کیږي، مشکلات دوی ګوري، یعنی دومره پاخه نه دي دوی، هغه سنه سال دي دومره دوی پوخ نه ده چې د اوازې نه ښه تفکیک ولري، د اوضاع نه ښه تفکیک ولري، یا د هغو ملکو ته چې دوی روان دي د هغو نه ښه یو برداشت ولري. زیاتره کسان دوستان چې مثال په اروپا او نورو ملکو کې لاړ دي، هغه هم ډېرې لوی ستونزې لري، هغه ستونزې چې یعنی ډېر سړی رنځي،
ته به راځو او داسې تاسې څومره حیران کړي اوریدونکو هم اخلو.
بلکل مهرباني.
محمد فاروق زمونږ لومړی اوریدونکی دی د میدان وردګو له ولایت څخه اړیکه نیولې. مهرباني فاروق جان، په خیر راغلی.
السلام علیکم. څنګه ستاسو مخه تا ته او ستاسو اوریدونکو ته ستاسو میلمانه ته سلامونه وایم.
خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني. مهرباني
د بهرنۍ یاد دنو په سفر باندې مجاهدینو بهان ته وای دا بحران چې دی دم.
بله اورې زمونږ کک فکر کوم د دې اوردونکو اړیکه وشله ده. بل اوردونکو هم اخلو، تاسو هم زمونږ سره وصلی. ازادي رادیو ده، مهرباني خپل نظر مو وایي. بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. ازادي رادیو ده، زه یوسف زدرانیم او کولای شي خپل نظر وایي. خدا اوردونکو هم خبرې نه کوي، فکر کوم خبر نه دی. خو بل اوردونکو اخلو، ګڼ اوردونکو زمونږ سره پلان کړي. لطفا چې کله مو اړیکه وصل کیږي لږ زر خبرې کوي، ځکه زمونږ د خبرونې وخت کم وي. مهرباني. بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په تماس کې مزدران ساته.
وعلیکم السلام.
تاسو قدرمن مېلمانه او تخنیکي همکارانو او ټول اوریدونکو خپل مننه د سلامونه.
ډیر زیاته مهرباني. تو خیم صاحب ډیر په خیر راغلی. مهرباني. نن بیا د ځوانانو په سرنوشت خبرې کوو او دا چې لړۍ ګرمه ده بهرنۍ هیوادونو ته، تو خیم صاحب همیش منظر سر څرګند کړي. مهرباني.
البته خلک هم ډیر مسؤلیت لري، لکه څنګه چې محترم مېلمانه وویل چې په وطن کې عدالت و کار و امنیت یو شی نه په وطن قابل اختیاره ده، خلک هم مجبور دي. خو بیا هم باید موږ تاسې په ټولو په خپل وطن کې یو بلې لارې دقي داسې کار پیدا کړو چې هغه غیر دولتي وي، د دولت تر کنټرول لاندې نه وي، دولت ته خو امید نشته، په خپله باندې خواري وکړو، یو کار وکړو، وویدي یو څه د مسکنات یې، خو چې په خپل وطن کې وایي خپل وطن بلبل وطن.
او بل متل دی چې وایي د کور ګټه د لاهور ګټه، څنګه هغه صدق کوي.
بالکل دغه متل هم بالکل پر ځای ده. خپل وطن باید موږ آباد کړو، په خپل وطن کې اتحاد او اتفاق وکړو، او بیابان ته ولاړ نه شو چې بیا د مایانو خوراک شو یا په بیړۍ کې سا په کار کې نه روکې ولاړ وي. دا تقریبا د شریعت له لارې هم خو نن د سړي د خپل غاړه کېږي، ځکه چې دا یو تعلقه ده، تعلقیته باید سړی ځان وروان نه شي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن را جوړ شي، او زموږ په وطن کې اتحاد او اتفاق راشي، او سوله رامنځته شي، ټول کارونه د دنیا بنګټ سم شي. او د محترم مېلمانه څخه مې دا سوال وپوښتنه ده چې څه باید وشي. ته خو البته باسواده سړی، مطلب مصر سړی، څه وشي، په څه ترتیب باندې به موږ په دې سوکالۍ او د زموږ ژوند
ستاسو نظر مو مشارکو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني. تام ځان معرفي کړه او د کوم ځای نه د اړیکه نیولي. بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. مهرباني. ښه اوریدونکي خبرې نه کوي. مهرباني. زه صاحب تاسو پوښتنه واخیسته په همدې موضوع، شاید په وروستۍ کې هم خبرې وکړو، خو مهرباني توخي صاحب ته که اوس ووایه.
توخي صاحب مننه، لطف مو ده دا چې باید څه وشي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې داسې یو هزه برقرار شوی دی چې د ولس سره هغه ولسي وطني وطندوستي مورال او انګیزه بیخي ټیټه راغلې ده، او بیخي زه فکر کوم چې په نابودي حالت کې ده. او دا په دې معنا چې څلوېښت کاله په دغه ملک کې زموږ په ټولو ساختارونو باندې یو تجاوز ده، حتی زموږ ټول هغه زیربناوې، که هغه فرهنګي وي، که کلتوري وي، که هغه اقتصادي وي، دغه مسایل ټول د منځه وړل شوي دي. ولس دلته اوس یوه عقده هم اخیستې ده او دا عقده د دغې نه اخیستل کیږي چې په ملک کې دوی هیڅ وخت ونلل چې قانون تطبیق شي او په قانون ته احترام وشي او د عدالت په بنا کړنې وشي. دا محسوسه شوه، دا ولیدلې شوه. او مختلفې نارې کېدي د وطن د آبادۍ په خاطر، د دین په خاطر، د اسلام په خاطر،
او د ډېرو غټو پروژو د تطبیق په خاطر.
بالکل بالکل بالکل. تاسې ګورئ د په کمپاینو کې دغه مسایل چې دوی یادول، او اتا د جهاد مسله، اتا د روس مسله، او د انګریزو نه بلو بلو بل دغه مسایل پایلې بالاخره داسې شول چې ولس ته هیڅ هم پاتې نه شول. ولس نه هغه دین ترلاسه کړو چې هغوی تمه لرله، او نه هغه برخورد ترلاسه کړو، نه افغانستان ولیدو چې آباد شو. یو بې اعتمادي د مطلق د ولس په منځ کې ده. یو دغه یو مشکل ده چې اوس د ولس مورال او انګیزه څنګه باید پورته شي. بلې طرفه ما چې د عدالت خبره کوم، زموږ دغه څو لسیزې د څه مشران چې دي او د هر بخش کې چې دوی دعوه کوي، دوی خپله په دغه خپلو تنظیمو کې، په دغه خپلو کړنو کې هم دوی بې تفاوته شول. ځکه چې تاسو خپله فکر وکړئ چې اوس یو ماشوم اوس یو ماشوم که چېرته یو ځوان په ښار کې ګرځي او یو ویجاړ کور ګوري، ویجاړ یو سرای ګوري، چې پوښتنې کېږي دا یې چا کور ده؟ د ډاکټر کور ده یا دا د انجینیر کور ده؟
بیا هم ستاسو خبرې اورو. سمنګان ولایت څخه هم زموږ اورېدونکی منتظر پاتې شوی دی. مهرباني نوم دې خپله ووایه. شهابالدین خبرې کوي. ښه مهرباني رامین کاکړ. شهابالدین مهرباني د سمنګان ولایت څخه اړیکه نیولې، خپل نظر یا پوښتنه که لرئ شریکه کړئ.
السلام علیکم زدران صاحب، تاسو ته ګرانو میلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته احترامات وړاندې کوم. مخکې ستاسو میلمه وویلي چې دا ټوله پا باید په دولت باندې چوو، خو په دې کې دولت ګرام دی. ولې د پاکستان هېوادو ته ګوره، هندوستان ته ګوره، د سعودي مملکت عربي مملکتو سره قراردادونه امضا کړي دي چې د خپل وګړي هلته سي کار کوي په قانوني ډول. مګم تر اوسه پورې لکه څرنګه چې خپل اشرف غني خپل په کمپاین کې دا ژمنه کړې وه چې موږ به د افغانانو لپاره داسې یو څه اسانتیاوې برابرو چې قانوني طور باندې ولاړ شي هلته کارونه وکړي، خو دا څه یې ونه دي کړي. خو خلک مجبوره دي چې دا غیر قانوني د لارې شي، ځانونه به سیندونه کې لاغو کې، په بحرونه کې ډوب شي. دا څومره مشکلاتونه اوس خو د موږ د کورنۍ غړي هم داسې تقریبا مخکې تللي دي. دومره مشکلات چې هغه پوله اوس پښیمانه دي په هغه تاک باندې. یو خو د لر مشکلاتونه دي، بل هلته چې زیده قبول او نور مشکلاتونه. بس یو ژوند دی چې کېږي، بس تباه کېدل.
همدې موضوع باندې خبرې کوو. ډېره زیاته مهرباني، مننه چې لری پراته ولایت سمنګان څخه زموږ سره اړیکه نیولې او زموږ خپرونه اوري. یو بل اوریدونکی ما خلو، لطفا نظر مو لنډ وایي چې د خپرونې وخت کم دی. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ښه، نن اوریدونکي فکر کوم ازاده صاحب ستاسو خبرې ډېر غواړي چې واوري، ځکه اړیکه نشي اما خبرې نه کوي. شهابالدین ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. همداسې دا شاید اکثر ممالکو مثال هم د ورکوم. هم غوښتل چې دا پوښتنه وکړم، یعنی خلکو خپلو هېوادوالو ته زمینې برابرې کړي دي، تاسو دولت پړ ونه کړ، ولې بالاخره دولت نشي کولی چې دا زمینې خپلو وګړو ته برابرې کړي؟
ګوري، زموږ حکومت دولت ډېر زیاتې ستونزې لري. یعنی مونږ خپل ټول ساختارونه د لاسه ورکړي دي.
حکومت دي دولت دي اسانه موضوع دي. یو کال رئیس کیږي چې د عربستان سره د ویزو د موضوع مطرح
کیږي. یعنی د کار لپاره که چېرته د دولت تر حده پورې مسؤلیت لري، ځکه چې د دولت حکومتو مسؤلیتونه هم دي. ګوري، مونږ په خپل فامیلو کې که تاسو فکر وکړئ، په ټولنه کې فکر وکړئ، واته لاس بچیان زمان چې هغه تعلیم هم نه وي کړی، درس هم نه ویلی، او وای چې بیکار یم، او که پښتنه ترونکې چې څه دې زده دي، هیڅ هم نه دې زده. صحیح ده؟ نه تخنیک زده ده، نه برق زده ده، نه نجاری زده ده. یعنی داسې یو کسبي سړی نه ده چې ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. صحیح ده، بیکار یم، تعلیم نه ده کړی، مکتب نه ده کړی، پلار مور یې بس بچیان زګولي دي، نه لس دولس ښکده، او پلار مور خپل مکلفیت نه ده ادا کړی. بالاخره په ټولنو باندې دا را بار شول د څلوېښت کاله. ګوره حدیث شریف دي چې هغه مور او پلار چې د خپل اولاد په تعلیم و تربیه کې پس پاتې کېږي لوی عذاب ده. اوس موږ د لوی عذاب سره مخامخ یو. دا د دولت څاړه نه لري، دغه دا مسایل به حکومت څه هیڅ اړه نه لري. دا یو لوی عذاب ده چې د افغانستان خلک او نړۍ ورسره مخامخ شي.
یعنی څه باید خپل کورنۍ مسؤلیت ادا کړي؟
اوس که هر څه وکړي، دا به موږ باید ویسو، قربانی ورکو، مړي کیږو، که هر شی کیږي. او موږ اوس ضرورت دا ده چې که چېرته ځان ته ژوند کوي، ته د خپل نسل ته اوس فکر وکړي. موږ نسل خو یو نسل خو راته خراب کړو په دغه حالت.
صاحب، که د خپرونې اصلي موضوع ته راشو، مهرباني وبخښئ.
مهرباني.
تاسو خبره مو ونیوه. تېره اونۍ موږ یو ځوان میلمه کړی و، شاید 40 کلن ځوان به و. هغه د لارې سختې لیدلې وې، بېرته راوبت شو، ویل یې چې که دا ځل ما ته یعنې قاچاقبر مې مفت هم ویسي او کوم هېواد راته ډاډ هم راکړي چې ویزه درکوو، زه نه ځم، بیا نه حاضر. یعنی د ځوانان باید څنګه د دې لارو عبرت واخلي؟ بالاخره
ځوانان داسې فکر کوي چې دا افغانستان ده، دا چې راشي ماما کړه پرېوځي لس شپې څوک پوښتنه نه ترنه کوي، یا کاکا کړه پرېوځي یوه میاشت څوک پوښتنه نه کوي، یا جومات کې شپه وکړي فکر یې ده، یا مثال یې چاته چې برادر ته یک دانه سګرت خبر مه بتې، یا یک زنګ راته ووایه، یا نلونه دې په کوڅو کې نلونه هغه دي اوبه چې کوم که نه کویای ده، هلته اوبه هم په پیسې دي، ټول مسایل په پیسې دي، او یو رپې په جیبه کې نه وي. دا اروپا کې خلک وایي چې ورور ته دې چې د کور نه راووځې، یوه رپې دې په جیبه کې نشته. دا مور پلار دې تا څنګه راپرېږدي؟ د ته شپه چېرته کوي؟ ته ډوډۍ چېرته خورې؟ ته دغه اوبه چېرته چکې؟ ته چې د مریضېږې چې کومې شفخانې ته ځې که نه، آیا دومره یو 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 لوی رزق په ځان اخلي او ته دغې ته راځې؟ ښه، بیا هلته ورسېدې، ژبه دې زده نه ده، هغه دې فرهنګ سره دی، د هغو کلتور سره دی، هغو ټولو سره، او ښایسته ملک ده، ښایسته خلک دي. فکر مه کوه، تا نه ده که نه، دا خو تا نه ده. ته هلته تا باندې ملنډې وهي، ته یې دوهم سورت سړی، تا به د رشخان وهي، تا نه خلک، تا ته لاړې خلک درتو کوي هلته. مګم ته بیا هم دغه مسایل په ځان منې، صحیح ده. اوس په همدغه وطن کې ته ولې وطن کې نه پاتې کېږي؟ ته ولې دلته تاجک ازبک هزاره په مسایلو مصروفه یې؟ ته ولې وطن دوسته نه یې؟ ته ولې خدای پرسته نه یې؟ ته ولې شخص پرسته کېږي؟ ته ولې وروژن اشخاصو په ګروپو پسې هغه کېږي که نه؟ دغه مسایل دي چې وروره تا خسته کوي، تا ستړی کوي. او مور و پلار مکلفیت دی، مور و پلار خو مور و پلار لس دوله درې دیالس پنځلس بچیان هغه دي، هغه وسه نه لري، هغه چې پرېږدي چې وځي ورته وژړي مور. دا ډېر
او بیا به هم خبرې کوو. ډېره زیاته مهرباني زازی صاحب، تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړو، او اوریدونکو څخه مننه چې موږ سره اړیکې ونیولې. نو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، مجبور له تاسو سره او د اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو. بله خپرونه مصطفی صدیقي وړاندې کوي، انشاءالله.